دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو ویږي زپام ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې ځنې رپورټونه لرو د سیمې او نړۍ په اړه، همداراز له تاسو څخه ستاسو خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته خپل د سیمو تازه حال ولیکئ. وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ، خو اول د دې مهال خبرونه. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي محدودیتونه تر 15 نورو ورځو غځولې دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې خلکو د تعلیم، صحت او روزګار موقعو لپاره احتجاج کړی دی، او په مسکو کې پولیسو د حکومت ضد مظاهرو پر مهال تر 100 زیات کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر 1 پورې غځولې دي. د کورونایو چارو وزارت پرون ماښام د محدودیتونو نیټې تر پوره کېدو وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې دا وایرس د خپرېدو امکان لا موجود دی، نو ځکه خلک او کاروباریان باید احتیاطونو ته پام وکړي. حکومت وایي دا پریکړه یې په لوی اختر کې د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کړې. بیان وایي ټول مارکیټونه او دوکانونه به له سهار 9 څخه د مازیګر تر 2 بجو پورې خلاص وي، او د جمعې پر ورځ به چوټي وي. خو د شودو دواګانو او غوښې دوکانونو ته به د څلوري ساعته فعالیت اجازه وي. د کورونایو چارو وزارت وایي د سرغړونکو دوکاندارانو پر ضد به قانوني اقدام کوي، خو د صوبې سوداګران وایي حکومت دې ورته د شپې تر 12 بجو پورې د کاروبارونو پرانیستو اجازه ورکړي. حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې چې د جولای تر 14 په بلوچستان کې د کورونا وایرس تر 12,000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د سرکاري وپاڼې له وینا سره سم کووډ 19 ناروغۍ تر اوسه په صوبې کې 128 کسان مړه کړي، خو شاوخوا 8,000 ورڅخه جوړ شوي دي. د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په پرونی احتجاج کې د سیمې 15 قومونو مشران او ځوانان شامل ول. د لاریون یو ګډونوال ملک لیاقت وزیر بیګام مشال راډوتول حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د کورم تنګي ډیم د جوړولو په چارو کې د سیمې خلکو ته نوکری ورکوي. د وزیرستان د ځوانانو سازمان یو غړی وسیم وزیر وایي د شوي روغتون عمله نه لري. د احتجاج ګډونوالۍ د سیمې ښوونځی له 15 کلونو راهیسې تړلی دی. دوی حکومت ته د اګست تر 20 پورې وخت ورکړ او ګواښ وکړ چې که غوښتنې پوره نه کړي نو پراخ احتجاجونه پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان د خلکو د غوښتنو ژر پوره کولو ډاډ ورکوي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل په روغتون کې عمله ژر پوره کوي او د تعلیمي ادارو نیمګړتیاوې هم ختموي. د زیاتوي چې د کورم تنګي ډیم پروژې مشر ورغوښتی چې ورڅخه د سیمې خلکو ته د کاري موقعو ورکولو په اړه پوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جرمني غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کوربه شي. د وزارت ویاند ګران هیواد پرون رسنیو ته ویل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته وړاندیز وکړ چې که دواړه خواوې سلا شي نو برلین د خبرو کوربتو ته چمتو دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیګال مشال رډو ته ویل چې لومړنۍ خبرې په دوحه کې کیږي او وروسته به د دواړو خواوو په مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې ولسمشر اشرف غنی هم ویلي ول چې زیات امکان دی چې له طالبانو سره لومړنۍ خبرې په قطر کې وشي. افغان حکومت دا هم ویلي چې د جرمني په ګډون ځینې نور هیوادونه هم د سولې د خبرو کوربتوب ته تیار دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د سولې د موافقې لومړی پړاو روان اونۍ بشپړ شو او له ژمنې سره سم 4,400 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل. او د روسیې پولیسو پرون مازیګر تر 100 زیات کسان گرفتار کړل چې په مسکو کې په وروستیو کې د منظور شویو آئینی بدلونونو پر ضد احتجاج کاوه. په اساسي قانون کې بدلونونه ولسمشر ولادیمیر پوتین ته 2 نور یعنی تر 2016 زیږیز کاله په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د او وی ډی انفو په نوم یوې خپلواکه سیاسي څارډلې ویلي دي چې پولیسو لږ تر لږه 140 مظاهره کوونکي ونیول چې پکې یې ځینې وروسته خوشي کړي. د مشال راډیو د روسي څانګې د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال وایي له مظاهره کوونکو څخه ځینې پولیسو پر پاخه سړک کش کول او یو کس یې له ویښتو نیولی و او د پولیسو ګاډي ته یې وخېجاوه. سلګونه کسان پر باران سربیره د روسیې پلازمینې پوشکین څلورلارې ته وروتلي ول او نارې یې وهلې چې پوتین د استعفا ورکړي او پوتین غل دی. دوی د جون له 15مه څخه د جولای تر لومړۍ پورې د شوې هغې ملي ټول پوښتنې پر ضد رسمن د یوه درخواست لاسلیک کولو ته ورغلي ول چې پکې خلکو په اساسي قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړه. البته ټول پوښتنه لازم الاجرا نه ده. له بدلونونو څخه یو پوتین ته دوه ځلې نور د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندۍ اجازه ورکوي. له روسي آئین سره سم یو کس دوه ځلې سر په سر ولسمشر کیدی شي. د پوتین د ولسمشرۍ دویم مسلسل دور په 2014 زیږدیز کال کې پای ته رسی. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر 30 پورې غځولې دي. د کورونی چارو وزارت پرون ماښام د محدودیتونو نیټې تر پوره کېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې د وایرس د خپرېدو امکان لا هم موجود دی، نو ځکه خلک او کاروباریان باید احتیاطونه وکړي. حکومت وایي چې دا پریکړه په اختر کې د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کړې ده. د حکومت په وینا ټول مارکیټونه او دوکانونه بل سهار نهو څخه د مازیګر تر 2 بجو پورې خلاص وي او د جمعې پر ورځ به چھٹی وي. حکومت دا اقدامات پر داسې محل کړی دي چې د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي د پخوا پرتله په صوبه کې د کورونا وایرس د پیښو ثبتېدل کم شوي دي. تر پرونه په صوبه کې د کووډ 19 ناروغانو سرکاري شمیر تر 11,000 زیات و. په بلوچستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په مارچ کې ثبت شوې وې. روغتیایي چارواکو پخوا وړاندوینه کړې وه چې ښایي په جولای کې په وایرس د اخته کسانو شمیر بیخي زیات شي، خو داسې ونه شول. چارواکي او ډاکتران د کمو پیښو ثبتېدو بېلابېل لاملونه ښیي چې عبدالحی کاکړ مو ورڅخه خبروي.
د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د بلوچستان د حکومتي څانګې یو چارواکي ډاکټر سربت خان د جولای پر 15مه مشال ریډیو ټول چې په وایرس د اخته کسانو د شمیر کمیدل تیرو دوو اونیو راهیسې پیل شوی دی، هغه زیاته کړه چې په وایرس د اخته کسانو شمیر د مارچ او جون په میاشت کې ډیر زیات و. د بلوچستان د کرونا وایرس ځانګړې څانګه هر ورځ د وایرس په اړه رپورټ خپروي چې په کې په تیرو 24 ساعتونو کې له وایرس د ناروغو خلکو شمیر هم شامل وي. مشال ریډیو د جولای 13 ریپورت د جون له 14 سر پر تلا کړ. نو تر میاشتم په دی ورځ د کرونا 112 پیښې سبسوي، خو یو میاشت وروسته یعنی د جولای پر 14 د سبسو پیښو شمیر یوازې وو. د ډاکټر سرمت پوینا حکومت د کوټي په فاطمه جنا او شیخ زاید هسپتالونو کې د کرونا واډونه جوړ کړي وو چې په خوابه پکې شاوخوا 130 ناروغان داخل ول، خو اوس په دواړو روغتونونو کې 14 ناروغان دي. ډاکټر سرمد د کرونا د ناروغانو کم شمیر ریپورت کېدو مختلف لاملونه یادوي. د دپوینا یو وجه شایي دا وي چې هغه کسان اوس ټیسټونه نه کوي چې په بدن کې وایرس وي خو د ناروغۍ نښې یا علامتونه نه لري. البته دی وایي چې په عین حال کې د ټیسټونو شمیر هم کم شوی دی.
اسیمپټومټیک پیشنټ چې ولوز موږ هغه په خوا اړیو به منډي راولې ټیسټ وکوي. په خوا موږ ټیسټونه د ورځې 11 سه 12 سه ټیسټونه کولو، وزا هغه ټیسټونه 4 سه 5 سه پوری رالو او کله کله د 200 وي. موږ لیب زیات کولو، په خوا موږ یو لیب ولو وس ډیر لیبونه سلو، لیکن دا هغه باوجود از موږ رزلټ کم را روان دی. یو وجه خو دا غسوله چې بیا ورنه سلو او بیا مختلف په ګرد د 33 ډیستریټ کې ټریننګ زرو کولو، خلک په ټي وي او په سوشل میډیا په ذریعہ باندې اویر سلو، خلکو پرسنل خیال وساتي. دا ګرد شیان چې سره جمع کې نو د دې وڅ د ټیسټینګ کم سول.
په پاکستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه د فروری پر 16مه نیټه سبسې واچ او شمیر شاخه 2,00,000 ته رسیدلې دی. په بلوچستان کې د ناروغانو شمیر د جولای تر 15 پورې 1,209 تیر شو چې د ډاکټر سرمت پوینا په کې 80% خلک جوړ شوي هم دي. د فاطمه جنا هسپتال کوټي د کورونا وارد ډاکټر شیرین خان او ډاکټر یاسر خوستای هم وایي چې په وایرس د اخته کسانو شمیر په کمیدو دی. د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم خلکو د وایرس په اړه مختلفې غلطي خبرې مشوره کړې وي چې د دې اثر دا وسو چې د ډاکټرانو پوینا خلکو حکومتي هسپتالونو ته لا ورتلو او لا ټیسټونه کولو ډډه پیل کړه. په دوی کې ځینې کسان به د سرکاري پرځای شخصي هسپتالونو یا کلینیکونو ته تلل. ډاکټر یاسر خوستای شخصي کلینیک هم لري. دی وای چې په خوا به په وایرس اخته کسان ورتلل، خو اوس یې شمیر مخ په کمېدو دی. نوموړي د دې وجه دا یادوي چې شایي په صوبه کې په تیره بیا په کوټه کې دومره زیات کسان په وایرس اخته شوي وي چې په نتیجه کې د وایرس پر ضد هرډ ایمونیټي، یعنی په اجتماعي توګه د اولس مدافعتي نظام رامنځته شوی وي.
خاص کر په د کوټه او په بلوچستان کې دومره خلک متاثر شوي دي چې دا غه د وجزا یو هرډ ایمونیټي ورته یې هغه په بلوچستان او په کوټه کې چې د ډیولپ شوی د هرډ ایمونیټي ودخته یې چې د یو علاقې یا د یو صوبې یا د یو شار اویا فیصد خلک چې دی د یو وایرس متاثر سي، بیا د دوی په جسم کې قوت مدافعت پیدا سي د وایرس خلاف ودخته هرډ ایمونیټي یې.
ډاکټر شیرین بیا د هرډ ایمونیټي امکان نه ردوي، خوای چې دا خبره هغه وخت په باور سره کېدلای سي چې په پراخه کچه ټیسټونه او لطبي اصول سره سم تحقیق وسي او دا ثابت سي چې تر اویا فیصد خلکو کې د وایرس ضد مدافعتي نظام جوړ شوی دی. نوموړی بل نقطه هم راپورته کوي چې که فرض کا هرډ ایمونیټي جوړ شوی هم وي، پوښتنه دا ده چې د وایرس پر ضد په بدن کې جوړ شوی مدافعتي مواد به تر څو مؤثره او فعال وي. ډاکټر شیرین وایي چې کېدای شي په بلوچستان کې د کورونا د پیښو ریپورت کېدو وجه دا هم وي چې ټیسټونه کم کیږي.
بیخي زیات خلک خو کورونا مرض اخته هم سول او ورته ځین راووتل. دویمه وجه دا ده چې کم سمارټ لاک ډاون دا هم خامخابه اثر وي، او درېم د خلکو په خپل هم په هنه لږ زیات اسوه د کورونا په حواله او د خلکو خپل احتیاط هم. نو په دې حواله مختلف وجوهات دي چې د کورونا کیسز کم سول، او بل اړخ لکه موږ وګورو ځینې خلک غبراو هم سول، وو هم ویریدل او ټیسټونه هم ډېر نه کوي او په کور کې هم ډېر خلک ناست وي. دا هم یو وجه ده چې د کیسز یا د کم ناروغ خلک د په مخ نه راځي او هسپتالونو نه راځي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې د وایرس د پیښو کمېدو خبره شایي خلکو ته اطمینان ورکړي چې دا فکر ونه کړي چې نوره د ناروغۍ څپه تیر شوي او بیرته به راو نه ګرځي.
ډېر خلکو دا خیال دی چې شاید ناجوړی راغه، کورونا را له خپل واره تیر کوي او لاړه، او دوی مره شاید نه سیرا. دا کېدای شي موږ غلط فهمي وي او دا ناجوړی په والا موږ نه سو ویل په وسوک باندې چې ناجوړی آیا مکمل تیر سوا کلابر ته به هم راځي. په ډېر ملکو کې دا موږ لیدلی دی چې ناجوړی یو واره تیر کوي، دوی مسافه بیا پس راغلی دا او خلک متاثر کړي دي. نو موږ هم چې تر څو پوری ثبوت نه وي چې هرډ ایمونیټي ستا کنه، او دوی خبر دا هم ضروری ده کچیر ستا مدافعت جوړ شوی هم وي هغه تر څو مدې پورې برته دا مدافعت وي، آیا دا مدافعت تر ډېر وخت پوری وي که برته ختم شي، دا و دوی مره بیا هم ته برته نه جوړي واخه.
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین اوهان شار کې پیدا شوی وو چې اوس د نړۍ زیاتره هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جان هاپکنز پونتون د شپېرو لمخې د جولای تر 15 پوری تر 14 میلیونه زیات کسان په وایرس اخته شوي او تر 15,09,000 زیات کسان ورزخه مړه شوي دي. خو د پونتون په وینا تر اوسه د کرونا وایرس تر 9 میلیونه ناروغان رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کرونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د شمالي وزیرستان د سپینوام وسیدونکو پر روند خپل غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دوی وایي حکومت د کرم تنګي ډیم د جوړېدو پر مهال ورسره د نوکرۍ ورکولو ژمنه کړې وه چې نه یې دا پوره کړې. په احتجاج کې له شاملو کسانو څخه یې ځنو بیګا مشال راډیو ته ویل په سیمه کې هاي سکول له 15 کلونو راهیسې تړلی دی او په سپینوام او شوا کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته. دوی حکومت ته د غوښتنو پوره کولو لپاره د اګست تر 14 پورې وخت ورکړ. د سیمې انتظامی چارواکي وایي د ډیم په پروژه کې ځایي ځوانانو ته روزګار ورکوي، روغتونې جوړ کړي او ژر ورته ملاستوي او تعلیمي اسانتیاوې هم برابروي. د البته د کارونو بشپړېدو کره نیټه ونه خدای شو. لبنو څخه د عمر وزیر رپورت.
شمالي وزیرستان تحصیل سپینوا مختلفو قبیلو 13 ورځ د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې کورم تنګې ډیم فیز 1 کې ورسره شوې ژمنه ورپوره شي. د شوا تحصیل روختون چې اپګریډ شوې لا هم ورته سټاف او سہولتونه نه دی ورکړل شوی. زردیا مالی کړي او پورا سپینوام او شوا تحصیلونو کې لویا تعلیمی اداره لا هم نشتا. د سپینوام اوسیدون کې ملک لیاقت وزیر د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل وزیرستان ځوانانو تنظیم د سپینوام غړې وسیم وزیر وای چې 15 قبیله په احتجاج کې شامل وي. ملک گل رحیم وای روختون جوړ شوی خو پکې سټاف نشتا، خونځي کې استادان نشتا، نو انتظامیه ته را روانه شلمه نیټه وخت ورکړي. کدا ستونزو حل ډاډ میلاو نشو نو بیا په احتجاج وزي. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علي خان و پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې شوا تحصیل کې روغتون جوړ شوی خو د اپګریډیشن عمل روان دی. څنګه چې قانوني تقاضی پوره شي مکمل سټاف او سهولتونه به پکې برابر شي. د کورم تنګی ډیم فیز 1 پراجیکټ ډایریکټر یې رابللی غواړي چې څومره هم کېدلی شي د کورم تنګی ډیم فیز 1 پروژه کې ځایي تعلیم یافته ځوانان پر روزګار شي او تعلیمي اسانتیاو په لړ کې د سیمې د تعلیم څانګې سره خبرې کړې. خو دا د په وینا پښتا تعلیمي ادارو فعالیت باندې او ځانګړې پام ورکړل شوی. سپینوام او شوا د شمالي وزیرستان لرې سیمې ګڼل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
دا پاکستان تحریک انصاف ائتلافی حکومت دا بل ہر وفاقی حکومت پر تلا ډیر پورون اخیستی دی. تیر کال د وړو او بوري او سږ کال د کورونا وایرس وبا او پټرول بحران هم حکومت او هم ولست ستونزې جوړې کړې. چارواکي د پورونو اخیستو پړه پر تیرو حکومتونو اچوي او وای خراب اقتصاد ورته په میراث کې پاتې دی چې د رغولو لپاره پښې لاسونه وهي. د اپوزیشن سیاستوال بیا د تحریک انصاف حکومت ناکامه بولي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زور لولسه وځي. بشیر ګواخ موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان سٹیٹ بینک تر مخه د روان 2000 کال د مئی میاشتې پورې وفاقي حکومت 3.5 ټریلیون روپۍ قرض اخیستی دی. د جولای په 14 خبرو شو د شمیرو تر مخه حکومت هر ورځ په اوسط ډول 14.2 ارب روپۍ پور اخلي. د پاکستان تحریک انصاف اوسنی حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې تر بریا وروسته د هیواد چارې د مسلم لیگ نون له حکومت واخیستې. د سټیټ بینک تر مخه د 2 کلونو د حکومت په مهال د تحریک انصاف حکومت 10.2 ټریلیونه پور اخیستی دی چې د تیرو حکومتونو په نسبت ډیر دی. له همدې وجې د مسلم لیگ نون یو مشر خورم دستگیر خان د جولای په 14 په اسمبلی کې پر حکومت نیوکه وکړي. دی وایي دا د نالایقۍ او مافیاتوب کوم ړوندکوی دی چې 10.2 ټریلیون روپۍ پکې وغورځېدلې. اوس باید په دې معامله کې د تحریک انصاف حکومت خوله بنده شي چې موږ ته یې ویل چې ډېر قرضونه مو اخیستي. په دې حکومت کې د خلکو لپاره یوازې ولګه ده، روزګار نشته. په حکومت کې تر راتګ مخکې د تحریک انصاف سیاستوالو او په خپل عمران خان د قرضونو اخیستو خلاف سخت تقریرونه کول. په دوی کې د اوسنی مواصلاتو وزیر مراد سعید د 2013 کال د مئی په 14 کړې هغه خبرې ډېرې مشهور شوې چې د پکې د ایوی جلسې په محل دا و وکړه چې که عمران خان وزیر اعظم شو نو په لومړۍ هفته کې به قرضونه خلاص کړي. د ده د خپل الفاظو چې سل عرب به د بهرنیانو په مخ وولي،
پہلے دن 100 ارب ڈالر باہر دنیا کے منہ پہ دے مارے گا اور 100 ارب ڈالر آپ کے اوپر لگائے گا.
خو وزیر اعظم عمران خان له بهرنیو ادارو نور قرضونه واخیستل. د پاکستان سټیټ بینک د ویب سایټ تر مخه د حکومت لخوا په اخیستل شو قرضونو کې داخلي هم شامل دي، خو ډیره برخه له ځینو ملکونو او نړیوالو بینکونو ده. پر ویب سایټ د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، ایشیا پرمختیایی بینک، نړیوال مالی صندوق او نړیوال بینک ذکر شوی، خو د پور مقدار نه دی واضح شوی. د مسلم لیگ نون پشان یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټی شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای په 14 په یو خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف حکومت اقتصادي پالیسیانې ویجاړونکي وګڼلې. هغه حکومت ناکام او بالاو د استعفا غوښتنه وکړه. خو وزیر اعظم عمران خان د جولای په 15 د دیامیر باشا ډیم د کار د پرانستې په مقول کتیرو حکومتونو د پاکستان اقتصاد نوې خراب کړي، اوس به شاته نه و پاتې. دیوای په نویو مکلنو کې چې کومې غلطۍ پریکړې وشوې، مثلا د بجلی جوړولو لپاره له بهره تیل راوختل یا داسې نور کارونه، دا سمې نه وي. برآمدات کم او درآمدات ډیر وو، موږ ډیر شیان اخیستل. له دې کبله زموږ له ملک بهر ته ډالر ډیر تلل او دننه کم راتل. دې زموږ د پیسو ارزښت ختم کړ. کله چې د روپۍ قیمت ولویږي نو خساره زیاتېږي. موږ وروسته پاتې شو او له موږ شاته هېوادونه مخکې لاړل. د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورې نړۍ په څیر د پاکستان حکومت هم ځینې کاروبارونه تړل شروع کړل او اړو خلکو سره د مرستې لپاره د 140 ارب روپیو د ویشلو اعلان وکړ. د جون په میاشت کې حکومت په خپل کلینی بجټ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې د روغتیایي خدمتونو لپاره 70 ارب روپۍ بیل کړی او د حکومتي لګښتونو د کمولو په ترڅ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواه نه زیاتولو د پریکړې تر څنګ نوي ټکسونه ونه لګول. خو د تحریک انصاف حکومت په محال په 2019 او 2020 کلونو کې د بوري اوړو او تیلو بحرانونه رامنځته شول چې له وجې د مومندو د دې مظاهرې په شان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې او پر حکومت نیوکې وکړې. پاکستانی چارواکو بیا بیا یادونه کړې چې د روانو اقتصادي ستونزو لوی وجه د کورونا وایرس له کبله د کارخانو بندیدل، د بجلی بحران او د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت کمیدل دي. د پاکستان سټیټ بینک تر مخه د جولای په 15 یو ډالر په 1.6 روپۍ وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو د تړونکو انورشاه په فکر پاکستان به ژر په اقتصادي توګه دومره تکیه نشي چې بهرني پور ته یې اړتیا پیښه نه وي. هغه د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان آمدن کم دی نو ځکه د ملک چلولو لپاره قرض اخیستو ته مجبور دی.
حکومت قرض الولی چې آمدن کمی او خرچای سیوای چې خرچای سیوا شي نه دو مجبوری ده چې دو بیا قرض الی. کله چې حکومت قرض والی نه دو ته قرضې ختمولو لپاره د دو دو خرچي کې یو خرچه ده چې د هغه قرضې اصل واپس کی کم د پرنسپل اماؤنٹ وای. دویم دا چې په هغه قرضې چې کم سودی هغه واپس کی. نو په عام عوامو چې د دې قرضو بوج هغه دایي چې د عوامو نه چې کم ټیکس دا هغه غټه حصه چې کم دا په دې قرضو په اصل او په سود او زیات تر په سود زی.
د پاکستان سټیټ بینک په داسې مهال د قرضونو زیاتېدو راپور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان څو ځل نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې. هغه په خپلو بېلابېلو ویناو کې ویلي چې د کورونا وایرس له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او که نړیوال ورسره مرسته ونه کړي حالات یې نور هم خرابېدای شي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اورېدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان مسلم لیگونو سیاستوال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف تیرونی په قومي اسمبلی کې د لګکیو د مساوي حقونو په اړه څرګندونه وکړې او ویل چې له آئین سره سم د هیواد یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري. تر دې بیان وروسته د واکمن پاکستان تحریک انصاف یو غړي پولیسو ته درخواست کړی او پر نوموړي د دین د سپکاوي د تور لګولو غوښتنه کړې. اخوا د پاکستان بشري حقونو کمیشن او پر دې اندېښنه خولې او وای په هیواد کې جمهوري اصول لپاره غورځول کیږي. آصف د خپل بیان دفاع کړی او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي په هیواد کې د مذهب سپکاوي سزاګانو قانون د ناسم استعمال مخنیوي اړین دی. انیسا اجمل تفصیل لري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځنې مبارزان او مذهبي عالمان وایي په هیواد کې د مذهب سپکاوي قانون په ناسمه توګه کارولو سره ټولنه لا نور د مشکلاتو ښکارې دي شي، نو باید د دې حالاتو پر وخت مخنیوي وشي. دوی د خبره په داسې حال کې کړې چې د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه محمد آصف د اقلیتونو په اړه د بیان وروسته د ځینو سیاستوالانو لخوا پاغه د مذهب د سپکاوي تور لګولو خبرې کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د جمهوری اصول او خیال نه ساتلو ترڅنګ د اقلیتونو حقونه لپاره ماغور سول کیږي.
پاکستان یو مذهبي ریاست دی، دلته جمهوریت نشته. کله چې یو ریاست د مذهب په نوم جوړ شي نو هغه کله هم جمهوری نشي کېدی. زموږ په ملک کې اقلیتونه دي، نو په جمهوری هیواد کې خو ټول برابر وي او اقلیتونه پکې نه وي. خو په پاکستان کې دا ټول حالات د حکومت په وس کې نه دي. حکومت که څه هم کوي، نو زموږ په هیواد کې مذهبي ډلې ډېرې ځواکمنې دي، اغیز لري او حکومتونه ترې ویریږي. نو ځکه دلته د مذهب په نوم څه هم کېدای شي.
د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه آصف د جولای په 9مه په اسمبلی کې د وینا پر مهال ویلی وو چې د آئین له مخې ټول مذهبونه برابر دي، نو باید په دې هیواد کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شي.
سوشل میډیا کې اوپر ایک بڑی کمپین جو اس
پر ټولنیز میډیا د اقلیتونو خلاف یو مهم روان دی. د پاکستان جوړیدو نه وړاندې مونږ په اقلیت کې وو او ځان به مو خوندي نه ګڼلو. کوم هیواد چې پر دې اصول جوړ شوی وي او بیا هلته اقلیتونه محفوظ نه وي، نو زما په فکر لدې بل بد خبره نشته. پاکستان د 2 کروڑ کسانو ملک دی او د یو مذهب ته هم پر بل فوقیت نشته. د ولس د استاذي په توګه دا زموږ ذمہواري جوړیږي چې په هیواد کې د زغم لپاره کار وکړو.
د پاکستان تحریک انصاف او د متحده مجلس عمل زنغړو د خواجه آصف د دې بیان غندنه وکړه. د پاکستانی رسنیو لمخې د پنجاب په ناروال سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي کمر ریاض د خواجه آصف خلاف پولیسو ته د مذهب سپکاوي تور لګولو خواست کړي. کمر ریاض ویلي چې خواجه آصف پر دې بیان مسلمانان خفه کړي او د مذهب سپکاوي یې کړي. خو خواجه آصف د جولای په 15مه یو بیان کې ویل چې دغه خبرې د پاکستان بانی محمد علي جناح د عزم او د آئین مطابق وي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن هم د خواجه آصف پر ضد د مذهب سپکاوي د تورونو لګولو د خبرو په جواب کې ویلي چې باید پاکستان د مذهب سپکاوي کې سنو ته بیا کتنه وکړي. مذهبی عالم او د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبلہ ایاز بیا وای د ټولنې د خوندیتوب لپاره باید د مذهب سپکاوی قانون د ناسم استعمال مخنیوي وشي.
خواجه آصف بیان کې ما خو د هغه تفصیل نه دی کتلې، خو نن په اخبارونو کې د هغه دا وضاحت راغلی دی چې د زما بیان چې دی دا د 1973 د آئین په تناظر کې دی. د 1973 آئین چې دی هغه بنیادی انساني حقوق ورکوي. قرارداد مقاصد کی کم زمانہ دے پاگے کے ہم انسانی برابر بشری حقوق کی ندا وضاحت کرے دے کی کم دا دے توہین رسالت خبر ادا دا دے طرف اتفاق بالکل نہ کہوں کی دا توہین رسالت کا منگا دمر عام کو ندا با یو دا سے بہانہ سی کہ تحت شریبہ نے با بل سڑے دے لگولو کوشش کی اور پاکستان با یو دیر اگرانا و دیر مشکل معاشرہ جی.
د خواجه آصف خلاف د مذهب سپکاوي تور لګولو د خبرو او په پاکستان کې د دې قانون د کارولو په اړه می د اطلاعاتو او د قانون وزیرانو په ګډون د تحریک انصاف ګوند غنو غړو سره د خبرو هڅه وکړي، خو اغه ټلیفون اوچت نه کړ. الته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د ساينس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلي چې سیاسي اختلافات پر خپل ځای، خدا کلیتونو د برابر حقوقو په اړه د خواجه آصف بیان سم دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
جرمنی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند پرون وویل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر دې موضوع له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي ول چې د جرمنی په ګډون ځنې نور هیوادونه هم د سولې د خبرو کوربتوب ته تیار دي، خو افغان ولسمشر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په وینا امکان دی چې لومړی مذاکرات په قطر کې وشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د سولې د موافقې لومړی پړاو روانه ونې بشپړ شو او لژمنې سره سم 4400 امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل. تر دې وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې ګړندۍ شوې دي. احمد شیبر تفصیل لري.
جرمني چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایم سویل شاهین پرون ناوخته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دواړو لوریو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې وه. نږدې 2 اونۍ مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړی خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروې، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ګران هیواد د 4 شنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
ښاغلی هایکو ماس د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ چې چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیاتو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه ونې وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 1500 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارل دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمه مرحله ته داخل شوی یو، نو د بندیانو د خوشی کېدو او د شخړو د کمیدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبه په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د بریټ پترس کې د ملي امنیت یو لسکار کوونکو په ګډون 1500 ووشل شول او شاوخوا بیا نور ټپیان شول. تر دې بریټ وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په روسي ورځو کې د طالبانو بریټونه زیات شوي دي او دا د دوی لژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغه به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبري پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
احمد شیبر رپورت ما ورېده. په خیبر ضلعه کې سوداګر وایي پر تورخم د محدودیتونو له وجې له افغانستانه واړه څاروي نشي درآمدولی. دوی وایي له مودو راهیسې له افغانستانه څاروي اخیستل ورته ارزانه تمامېدل، خو اوس چې لوی اختر نږدې شوی دا کار نشي کولی. سوداګر وایي پخوا په لواړګي کې د افغانستان د څارویو منډۍ لګېدله او خلکو به پسونه اخیستل، خو دا ځل دا کار نشي کولی. پر تورخم اوره د کسٹم چارواکی وای وفاقي حکومت ورته ویلي چې د کورونا او کانګو وایرسونو خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د څارویو درآمدولو اجازه نه ورکوي. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د خیبر د سارو سوداګر وای چې امنیتي ځواکونه د تورخم دروازه افغانستان نه ګډانو پر راوړلو لګول شوی بندیز لري کړی. دوی وای مو دورې سي افغانستان نه ساروی راوړل خود پولیس سمبالولو پالیسي او د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په تورخم کې خودل شو سختو شرطونو لوجې دوی نشي کولای چې د خلکو ورځنی استعمال او په خاصه توګه لوی اختر قربانې لپاره ګډان او نور ساروی افغانستان نه خیبر ته راوړي. په لنډ کوتل بازار کې د وړو سارو یو سوداګر نورنګ خان مشال ریډیو ته وای افغانستان ساروی ورته ډیر ارزان پریوتل، خو چې پاکستان د نور برخو نه خیبر ته راوړي نو بیا ورته ډیر ګران پریوزدي.
مخکې بارډر باندې راته نو دلته کم ناس کم زر دولس روپے ساروی باندې خرچہ راتلا، ډیر زیات بم واته خرچې هم ډیر زیات و، کوم څه چې 15,000-16,000 ملاوی دو په بارډر تورخان باندې راکې وته، اب څه اوس په 30,000 تر رسیدلای. نو تورخان باندې به زر کار شو زر براکې واته، نو ساروی به د برګران وخت ته وزن بیم نه کماو، نو دی وجه باندې وخم ګرانه ده او مالم بس دا څوک ډیر ناخلی سکچ ګرانواله دی. نو زمونږ توقع دا ده چې دا ځل به خلکو غټو مالو ته ډیر هغه کړی دی. نو مخکې به دا ټیم سره 200-250-300 ساروی ولیاړو، اوس به ټیک را سره لیا دیش لیا څلوېښت ساروی ولیاړ دي. هر یو پسه څوک بیا وکا 10,000-15,000-20,000-30,000، نو کم بیا والم 15,000 والا پسه، نو خلکو ډیر وس داسې نه پرسي.
د خیبر خلک وای نن سبا هلته وړه غوښه پوخ سیر په 1400 روپۍ خرڅېږي او دا خستو توانی نه لري. یو بل سوداګر نعمت خان وای دې بندیزونو کاروبار ډیر اغیزمن کړی.
مکه او مال راتلو تقریبا زیات نه زیات بزرگون خرچه پراغله، مون بم کې ماړو شو په سبب کې ادار کو زیات نه زیات په ساروی په سر بزرگ روپ اوس کوټه نه مون خبر نه چې کوټه باندې څومره خرچه راځي. په خبر د لاړ شو په خبر کې ساروی واخلو خرچه په څومره، خو مشکلات دای چې تکلیف هم شو پسې او ډیر راوړو عوام هم تاوان دی او مونږ هم फायदा نشته دی، نقصان کې لګیا یو. دا یو حقیقت دی.
د لوی اختر نه څو ورځې وړاندې بعد د خیبر ضلع په یو شمېر ځایونو کې د افغانستان نه راوړل شو سارو منډۍ لګېدې، خو دا ځل د بندیزونو له وجې دا منډۍ په نظر نه راځي. د تورخم انتظامی چارواکي او کسټم افسران وایي دوی ته وفاقي حکومت ویلي چې د کورونا وایرس او د کانګو وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې څه مودې پورې د سارو پر راوړلو بندیز لګولی او پر روان وخت کې به ورته داسې پلان تیاروي چې په دې سارو به جراثیم کوش سپرې کیږي او د سارو ماهر ډاکټران به چک کوي او د هغې نه پس به اجازه ورکوي چې خیبر ته یې را داخل کړي. د کورونا وایرس د وبا له وجې د تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه، خو د مې په 12 نیټه پرې په محدوده کچه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پیل شوی. یوازې خالی په ورځ پرې په افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي راتلی شي او په پاکستان کې غیر افغان وګړي پرې افغانستان ته تللی شي. نور عام ولس پرې د تیر په څیر تګ راتګ نشي کولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د مومندو د بند امنیتی ساتونکو د سیمې د یو شمیر کلیو پر خلکو غرته پر ورتک بندیز لګولې. د سیمې ځنی وسیدونکو وای هر پسرلای خپل څاروي غرونو ته شړي او بیا یې څو میاشتې وروسته کورونو ته ورولي، خو سک کالی د ډیم ساتونکو غرته خطو ته نه پرېږدي. حکومت تیر کال له خلکو څخه د ډیم لپاره ځمکه او د غره یوه برخه اخیستې وه چې د ودانۍ چارې یوې شخصي کمپنۍ ته سپارل شوې دي. په دې اړه مو له انتظامی سره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته په قومي اسمبلی کې د مومندو استازی وایي له کمپنۍ، پوځي چارواکو او انتظامی سره غږیږي. ساجد مومند ژمنه وکړه چې د څو ورځو په موده کې به دا مسأله هواره کړي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د شهید باندې پټی باندې او میا پټی خلک وای چې دوی هر کال د سپرلی په موسم کې خپل څاروي غرونو ته وشړي او د څلورونه څو شپږ میاشتې پسې کورونو ته راوړي، خو سږ کال چې دوی خپلو څارو پسې غرونو ته لاړل نو د مهمن ډیم لپاره مقرره سیکورټي دوی په غرونو کې نه پرېږدي. دوی وای چې په غرونو کې څریدونکي څارو د حال هم نه دي خبر او اوس لوی اختر هم را روان دي، نو دوی غواړي چې په خپلو څارو قرباني هم وکړي او په منډیانو کې خرڅ هم کړي. ولزاده محمد شهید باندې اوسیدونکي دي او د هو ویل
چې زمونږ خو تاسو ته خبر ده غرونو خلک معلومه ده نو زمونږ مالونه ټول عمر غره کې منګه غره ته وچړو او به چې کله زمونږ ضرورت شي د خرڅونی و خراجي نماز به هغه په سیلار جو وغیرہ ولو درې څلور مې چې هغه په غره کې چې وځه کوم مسله راغلی دا چې دا کوم ډیم باندې کار شروع دی نه غي د نیم غره زیات نیولای دی نیمه علاقې زیات نیولای دی نماز به من منګه پری دی او نه زمونږ مال را پری دی بس زمونږ باندې د قیصر دی نو مشکل ده چې څنګه له موږ چې څومره خلک دې ټول بم دغه د وجه قربانې نه پاتې کی.
تیر کا چې محمد ډیم جوړې ده نو د خلکو نظم کې په بای واخستي خو خلک وای چې کوم ازمکی تری خستی باید د ډیم سکیورټی عمله هم دغه ځایونو پورې محدود پاتې وي. دوی وای چې د خرڅو شو ازمکو نه زیات ازمکه سکیورټی عملی نیولې ده او د دوی د څارو باندې ته اوس د سیمې خلک هم نه پریدي چې خپل څاروي راولي. عثمان خان یو کروندګر دی او څو دانیس خوندران غرته څلور میاشتې وړاندې شړلی وو.
مومن دین سره چې کوم کلی دی شهید باندې لا دلته لاندې بل ادا دی لاندې دی سرګرو کلی دی دا دې پټې دی دا خو دا څارو کوټول په دغه طرف دی کنه دی ورو دی او دا کوم دا په مې څه مې څه پراته دی نو موږ چې کړل قربانې ورته شي نو بیا موږ دې څارو دي څارو دا دوه کرا ولې دا د امو یو تر دې دی چې خلک راځي دا څارو یې اخلي مو چې موږ راکلا چې ان تاسو اجیت لوړ شو اډر راواله دوی وروره کار نن وګورا موږ دې وطن یو کار وګورا موږ خپل څاروي دي ګورو په څاروي کې تر اوسه به او نن فریزي.
بیا مې د کوزه محمدو د کمشنرۍ د دفتر سره رابطه وکړه او له هغه خوا کوم ځواب نشو ملاو. ورته محمدو نه د قامي سیملې غړي ساجد محمد وویل چې دیبه د سرو د رټون او کورته دروستو د پاره د ذمہوارو سره خبري وکي او د خلکو د پاره به ترې خصوصي اجازه واخلي.
کی اختر کی دا مسئلہ نه اوس دی اختر کی نږدې اوس دی ورځو کی دا مسئلہ را لاله نو تاسو چې ما ته کوم خبر راکو ان شاء الله زه بریګیډر ام کیه سرم په دې باندې خبر کوم او ډیسکاونټ کمی کم نه ویلا چې مشران دی غوی سرم خبر کوم ان شاء الله زه د امید لرم ان شاء الله چې ورځ دی مکه دا مسئلہ هر شي خیر شه.
دغه خلک وای چې د دوی لګو زیات اته باندې دي او د هری باندې خلکو لګ تر لګه 500 پوری څاروي غرونو ته شړلې هم دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوس هم یو نړیوال موضوع امریکا او د خلیج فارس شپږو عربي هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو بندیزونه لګولې دي. دا بنسټونه او کسان په افغانستان، ترکیه او شام کې د اسلامي دولت ډلې په مرسته تورن شوي دي. رویټرز اژانس د امریکا د خزانه وزارت د پرونی بیان پر اساس وایي په افغانستان کې د ټولنیزې خیریه موسسې په نوم پر یوې نه حکومتي ادارې او مشرې بندیز لګیدل دي. د احمد شیبر رپورټ.
واشنگتن له افغانستان تر منځنی ختیځه یو شمېر بنسټونه او څو تنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانې وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي او د ترهګرو د مالي خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې همدارس په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګیدل دی. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کیږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د هلو ځلو ملاتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په یوې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې کومه پریکړه چې وشوه تر ډېر هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالی مرستې کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافي توسل شرکت او الخالدي صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګر ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علي حسین علي احمد الرابي په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی چې په 2018 کال کې د داعش مالی مسول ټاکل شوی و. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنگتن ولګول د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.
د احمد شیبر له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. وستاسو کولای شئ چې د خپل سیمو له تازه حاله مو خبر کړئ، ټلیفونونه راته وکړئ، پر وایبر را سره رابطه وکړئ او همدارس په سکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. که په فیسبوک راته خبر لیکئ نو فیسبوک کې میل ته درته پوسټ لیکل دي، کنه نو د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 دوویش یولس سلیرویش یوسلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
تر سنگ د مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه
مشال راڈیو تا غواګیاست اور پر فیس بک باندې راته نورزی افغان لیکلی دی چې د پکتیکا ولایت چانی خیل ولسوالۍ په پاړو خیلو کې د اختر په مناسبت په یو معیاري کرکټ ټورنمنت جوړ شوی دی. تاسو هم کولای شئ او چرا شئ او ګډون پکې وکړئ. نو موږ به درته څنګه درځو څنګه به پکې ګډون کوو. افغان صاحب د غراته لیکلی دی عید نواز خاطر چې دا هم د سپورٹ سره تړلې خبر راته لیکلې دی چې پټل تحصیل نوی ډنډ کې یو شاندار کرکټ ټورنمنت شروع کیږي. دغه نه د خودلې نیټه نه د خودلې چې کله شروع کیږي. البته حمید الله هلمندی راته لیکلې دی چې افغان لوبډلې د داخلي یا کورنی کرکټ کولو جواز ترلاسه کړ. نو وویش ورځې وروسته به شپاکیزه کرکټ لیگ شروع شي چې 15 لوبډلې په پکې ګډون کوي او ټول به کورنی لوبغاړي وي. سمه ده. دا خو د سپورت خبرونه شو. له دې علاوه راته نورو کسانو هم خبرونه لیکلي دي. شاولی کاکړ مروزی لیکلي دي له سیف الله کلا څخه وي لسه مودې راهیسې د لیویز پوسټونه راغلي دي خو تر اوسه ورباندې آرډران نه دي شوي. وی ڈی سی صاحب سره موږ ملاقات کوو که مسله حل نشوه نن وی ور سره ملاقات کوو نو سبا به موږ 1100 هلکان د ڈی سی دفتر مخې ته احتجاج کوو. سمه ده. د دې نه پرته ځنو نورو کسانو راته ستونزې شریکې کړي دي چې هغه زه نشم ویل ځکه چې یوازې خبرونه به راسره شریکوي. ذبیح الله لیکلی دي چې د مسجدو او وزیرو د شخړې په باره کې نن په ټانګ کې یوه غونډه ده او په دغه غونډه کې مسجد وزیر بیټنی او سلیمان خیل برخه اخلي او دوی دغه میټینګ کې یا دغه غونډه کې به فیصله کوي چې دا مسله دا شخړه د ځمکې پر سر چې ده دا څنګه هواره کړي. د همایون صاحبزي په غږ سندرا ورو او بیا تاسو ته راځو.
Turn to the better, but do she
کې خال فزن باندې پلول مخنل کې وخاندې سمینیا ما پتا محبوب باندې پلول مخنل کې وخاندې سمینیا کیف خاند سمینیا ما پتا محبوب باند کپلول مخنل ری کیف خاند سمینیا ما پتا محبوب باند کپلول مخنل ری کیف خاند سمینیا
خوشحال راډیو ته غوږیست. سیجان خوشحال مقبل راته لیکلی دی له پکتیا څمکنې ولسوالۍ څخه چې دلته یو ونی کېږي ډیر شدید بارانونه شروع دي د خلکو فصلونه زیانمن کړي دي. دغه خبر راته قادر ولی شباب هم د پکتیکا له جاني خیلو څخه لیکلی دا وی چې سخت بارانونه وشول سیلاونه راغل خلک یې زخت زیانمن کړي دي ځمکې خرابې کړي دي فصلونه ته تاوان رسول دي. ام خان خروټی راته لیکلی دی حاجی محمد خان ل غزنی څخه وی نن ولسمشر اشرف غنی غزنی ته ورغله دی وی ټوله لار یو سرکونه هرڅه بندې وی خلک چې دی ل ستونزو سره د دغه د وجنه مخامخ شوی دینن سمدا. او د دینه علاوه راته زنو نور کسانو هم تبصره لیکلی دی خو زیاتره یې ستونزې دي او ځینې سلامونه دي. نو سلامونه ته په ګډه وعلیکم سلام ټولو ته. او شاروق وزیر لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا په بلو بنو او جانیخیل علاقه او شاوخوا جانیخیل علاقه کې انټرنیټ بند شوی دی. خو دا خو ستونزه ده، دا کال یو نیم کال چې کېږي دا ستونزه ده. تازه خبرونه راته لیکي هغه به موږ به ډېر زیات منندوی یو ستاسو. د دینه نور کسانو هم راته سلامونه را لېګلې دي مننه خوشاله اوسې. او د چمن بولدک لارې بندېدو پر سر باندې نقیب الله همدرد لیکلې دي چې نن هم احتجاجي ناسته دوام موندل دي، احتجاجي ناسته روانه ده. کرن خان په غږ سندره اورو.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا
Thank you.
ځان روانه دانن چې یو پیغله و خزان خزان روانه دانن چې یو پیغله و خزان خزان روانه دانن چې یو پیغله و خزان خزان روانه
پرون سین یو زلمه لک بهار راوړے او یو پن می د ټپو پټو لالا راوړے او
شامل دی پوری غر ستا راوړے او یو پن می د ټپو پټو لالا راوړے او یو پن می د ټپو پټو لالا راوړے او
مشال رادیو ته غواګیاست زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدل تر راته ځونو کسانو لیکلي دي چې د مشال رادیو اپلیکیشن کې تازه خبرونه نشي لیدلې نو ما اپلیکیشن ولیده خصم روغ دی یو کیسه چې شوې ده هغه یو دوه درې ورځې مخکې دغه اپلیکیشن نوې ورژن نوې بڼه یې راغله او هغه ستاسو موبایلونو کې که تاسو اپډیټ کړئ نو هر څه به ورسره سم شي دا اظهر خان په غږ سلام پښتونخوا پای ته رسو په بلګړې کې بیا در سره یو
دس بدن سیزا دس بدن سیزا